درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروانم. په دې خبری خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه او مرکې لرو. په راپورونو کې اورو چې افغان چارواکو یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. مخکې تر دې چې راپورونه در معرفي کړم، لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه څاروان صاحب، د نور مهم خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر ویلي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله نور وخت واخلي، او د بلجیم څارنوالان ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوی وو.
ډیره مننه ملالۍ جانې. مخکې تر دې چې د دغو او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کړئ، لومړی کابل سټوډیو ته ورځو. ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. امنیتي چارواکي وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان خپلې حملې زیاتې کړي، او د پکتیا پر ډنډه پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندې توغولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په برخه کې د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
زمون وړاندیز دغه دوستانو ته د کوم شمنې موچې په څلور اخیزو ناستو کې کړی دي، باید عمل پری وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو.
خاص ما خود پاکستان هم این است.
په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پکتیا پر ډنډه پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندې توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلکو د خبرو په سره موافق دی، خو په دې اړه نورې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی چې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د پاکستان استخباراتي شبکه ایس ای له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان غواړي چې په سرلي او اوړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي، او د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
له بلې خوا په استجوابي غونډه کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو وویل چې دا مهال په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. او په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول شو. د دغه ولایت ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د خلکو له یو شمېر اندېښنو وروسته وشو. نوموړي وویل چې د امنیتي ارګانونو په جلسې کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتبار اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیه قمندانۍ لخوا ورکړ شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک چنبې د ورځې حمله کوونکي به نیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند آسیم باجوه د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې پکښې تر اویا کسانو زیات ووژل شول، اکثره ښځې وي او نهه ویشت کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه کې وسو، په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا، یہاں بہت زور دھماکہ دھماکہ ہم لوگ بھاگ کے آیا تو
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو، دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي، امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبه د ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځل. له پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکي د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دي چې په قصدي توګه یې په دغه برید کې مسیحان په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د 40 هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي عربستان برید جنرال احمد اوسیری له پرونی خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې ائتلاف د بنسټونو ایښودلو په مرحله کې دی. اوسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. ده وویل چې دغه ائتلاف د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. ده دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغې کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړي ترکیه او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې یمني بندیان د سعودي عربستان له پولې سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول شوي دي. د یمن رسنیو ویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بېوزلي هیواد دی. د سوریې د لرغونو اثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي. مامون عبدالکریم وویل چې لرغون پیژندونکي متخصصین پالمیرا ته روان دي چې زیان وڅېړي، او دا یوه ورځ له هغه وروسته چې د روسي هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونو پالمیرا ښار بیرته له داعشه ونیوه. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر لسو میاشتو د پالمیرا د لرغوني ښار کنټرول په لاس کې درلود. دغې ډلې هلته ګڼ شمېر ځایي خلک ووژل او بېساري لاسیک توکي او لرغوني آثار یې له منځه یوړل چې تر 1300 کاله زیات پخواني وو. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن وپیژندل شول. په بروکسل او شمالي ښارو مشلان او دوفل کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین، محمد او ابوبکر پیژندل سوي نیول سوي دي. څارنوالانو د ممکنه تروریستي فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، او نه یې دا ویلي چې آیا دغو کسانو د بروکسل د مارچ د 22مې له حملو سره تړاو درلود او که نه. څلورم کس د عملیاتو پر مهال نیول سوی و او له تورنېدو مخکې خوشې کړل سو. دا خبره د بلجیم د فدرال څارنوالي دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. څارنوالانو پرون وویل چې د 14 عملیاتو په پایله کې څلور نور کسان نیولي دي. په همدې حال کې د بلجیم د روغتیا وزارت ویلي چې د بمونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر 15 ته رسېدلی. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغو حملو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه شپږ. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28، چټه 14. په کندهار کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 28، چټه 12. په غزنی کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 4. په بامیان کې آسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 1، چټه منفي 15. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 14. په جلال آباد کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 28، چټه 15. په بدخشان کې به آسمان وریاز وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 1، چټه منفي 9. او په ګردیز کې هم آسمان وریاز اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 3 درجه اټکل شوی ده.
له نجیبې زمانه مننه چې د هوا له حالې خبر کړو. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د دې خبري خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د سولې په اړه خپل ژمنی عملی کړی نه دی. د ملي امنیت سرپرست وایي پاکستان طالبان جګړې ته تشویقوي. اجرایی رئیس د لاهور پر تروریستی حمله په عکس العمل کې وای تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلې مهالویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي، دا یو ناشونی مسله ده.
په ننګرهار کې د مدني ټولنې غړیو له چارواکو د اختطافونو او غلاو د زیاتېدو په اړه ځواب وغوښت.
کماندان دی امنی دی که د ملي امنیت رئیس دی که هغه والی دی باید مخامخ خلکو ته نور ولسته جواب وایي چې احمد محمود ښکیل دی.
طالبانو د اروزګان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه تیزه کړې ده.
نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري خپرونه کې اورېدای شئ. د افغانستان حکومت وای د څلور ارخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د سولې په پروسه کې باید تشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورني مشکلات حل کړي. په دې اړه په راپور لرو چې په څو شېبو کې وړاندې کیږي. له بلې خوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونۍ خونړۍ حملې ته په اشاره وویل تروریستان هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د دې لپاره چې سیمه د تروریستانو له ګواښه خلاصه شي د هیوادونو ګډې همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بېلابېلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بېلابېلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړی. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټولې نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو یو دېرش کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهاني ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی تمویل کړی هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي د دې مخور چې مبارزه ونه کړي منظورین امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د له منځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړې هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو ل آزادی رادیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې حملو ته نور هم زور ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي نن په ولسي جرګه کې په استجوابي غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو حملو په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي دا مهال په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لا هم جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي وایي چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړو زیاتوالي ته هڅوي. ښاغلی اندرابي چې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان غواړي چې په سرلی اوړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي. د پاکستان استخباراتي سازمان بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان طالبان په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي او د ځمکو نیولو ته تشویقوي چې هیڅ کله به هم لاستونه لویږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سمو دولان د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې له امکاناتو سره ژوند کوي. له دې سره په خوا کې تل داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمېر بیا د افغانستان په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند کې د جګړې دوام د پاکستان د اهدافو لپاره ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد په هیواد کې امنیتي کړکیچن وضعیت مني خو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر لري. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هیواد کې د جګړو د زیاتوالي خبره کوي، خو یو بل افغان امنیتي چارواکی وایي چې روان کال د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم چې د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی وایي چې له امنیتي پلوه به د 1940 نویم کال په پرتله روان کال ښه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په خدمت کې وي. انشاءالله 1415 نویم کال به د 1340 نویم په پرتله مطمئن او ښه کال وي او هیڅ د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر په داسې حال کې استجوابي غونډه روانه وه چې د همدې جرګې په ودانۍ باندې د راکټي بریدونو حمله وشوه چې یو یې په ودانۍ باندې ولګېد. یو شمېر وکیلانو د امنیتي مسؤلینو د ډاډ په غبرګون کې انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي چې د ملي شورا په ودانۍ باندې د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې دغه غونډه له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده او معلومه نه شوه چې د امنیتي چارواکو خبرو به د وکیلانو ناتر لاسکړی وی او کنه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت رئیس نن ولسی جرګې ته ویل چې پاکستان وسلوال طالبان هڅوي چې د جګړې لپاره افغانستان ته لاړ شي. د چې د ولسی جرګې استازي ترڅه ده پوری د امنیتي چارواکو جواب قانی کړی دی. په دې اړه مو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون لغړی نواب منګل سره خبرې کړې دي. له شغله نواب منګل څخه مو او پښتل چې د امنیتي چارواکو څرګندونی څومره د ډاډ وړ دی.
نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډه تر د وټ کریم وو د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې د موږ سره خبرې وکړي. دې لخوا موږ ته ډاډ راکول شو چې موږ به د دښمن په هر ځای کې چې تحرکېږي هغه ته به غاښ متوونکی ځواب ورکوو. د دې توان موږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګېږو او د چارچینو د اورزګان د ولایت په ارتباط د اورزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتی پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول.
د اورزګان وکیل صاحب ډاډ څرګند کړی لیکن عملا قماندان امنیه قماندان د چارچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسیږي، تجهیزات نه ورسیږي، تجهیزات کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بل ورځ اکملات ورته کړی و رسیدلی و او ډاډ ورکړی و چې مونږ په څنګه ولاړیو مهمات او پرسونل والته وخت زمان رسیږي. کوم خبر چې ما د قومندان امنیت له خولې واورېدو زه به هم په خپل وار سره د کورنۍ چارو له وزیر سره دا خبر شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قومندان په صفت دنده لري دوی دا مسؤلیت چې قومندان د امنیت ولایت او قومندان د امنیت ولایت وزارت راپور ورکی. زه فکر کوم د افغانستان وسله وال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت وردانګي او دغه د دوی مسؤلیت وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زموږ د ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي.
منګل صاحب، د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وې او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
څرګندونه چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري هیڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه.
د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان حکومت وايي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرسیال نن په هغه غونډه کې چې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې و وویل د سولې په پروسه کې باید شکیل هیوادونه خپل ژمنې عملي کړي. په عین وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وايي افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ کورني مشکلات حل کړي. په دې اړه محمد حدیث پردیس
کڅه هم د سولې په برخه کې ورسته او هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلې پیدا کړې وي، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکاري په باب د افغان چارواکو څرګندونو نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې ویل چې پاکستان پر هغو شمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړې وي عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزی په څلور اړخیزو ناستو کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې خپلې کلي ژمنې عملي کړي.
It was discussed within the QCG that in the first week of March
دای وای په څلور اړخیزو ناستو کې پر دې خبرې شوې چې پاکستان باید د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمينه برابره کړي. موږ په دې اړه خوشبینه او خوګورو چې د پاکستان د غشمنی عملی نشوي. خغلی کرزی وای په څلور اړخیزو ناستو کې ښکېلو هیوادونو د شپږویشتو مواردو د عملي کېدو ژمنه وکړه چې یوې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغه خبرو کې له ګډونه انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناسته ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستانی چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپلې خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي که څه هم د سولې د پروسې پر دوام ټینګار کوي، خو ترڅنګ یې وایي افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. په وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او داسې هیلې شته چې د حزب اسلامي دغه اقدام به نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي، خو سیاسي کارپوهان وایي حزب اسلامي یوه بېله ډله ده او له طالبانو سره هیڅ رابطه نه لري او پاکستان هم نشي کولای د سولې خبرو ته د دغې ډلې په حاضرېدو په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. سیاسي کارپوه سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي، خو حکومت باید خپل داخلي مشکلات حل کړي او ښې حکومتوالۍ ته پام ډېر کړي. دوی یواځینی شی چې افغان حکومت په مخ کې لري هغه ښه حکومتوالي، د فساد له منځه وړل او خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو د دوی د باور ترلاسه کول دي.
ډېره مننه
خپل داود سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې.
بله پردي صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د څرګندونو راپور مو واورو. د دې لپاره چې لنډو خبرونو ته کم وخت لرو او یو مرکم لرو، د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې نور د پاکستان په دوګونی سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي څېړونکی فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هیڅکله هم له افغان لوري سره صداقت نه کوي. له ښاغلي ځلان سره اسدالله لودین مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې ولې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له همکارۍ خوښ نه دی.
موږ په وار وار باندې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې دوه مخه او منافقانه سیاست څخه کار اخلي او هیڅکله به د افغانستان سوله ټیکاو او پرمختګ ته زړه نه کړي، بلکې په افغاني سوله باندې به پاکستاني معامله وکړي. دا ښه شو چې نن د بهرنیو چارو مرستیال دا خبره تایید کړه چې پاکستان دوی سره رښتونی نه و، په خپلو خبرو کې صادق نه و او دوی ونه شوای کولای سي د پاکستان په مرسته باندې د طالبانو سره نیخ په نیخه اړیکې ونیسي او یا هم د سولې خبرې دي پر مخ لاړ شي. افغان حکومت ته پکار ده چې په دوه لورو کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي. لومړنی دا چې افغان حکومت باید د سولې لپاره یوه روښانه تګلاره باندې کار وکړي، داسې یوه تګلاره چې هغه د ملي وحدت د ټولو خواوو که د اجرایه ریاست ده او که د ولسمشرۍ دفتر ده، دوی په کې همغږي واوسېږي. او دویم، د جګړې ډېر مهم لوری د طالبانو لپاره امریکا ده. افغان حکومت ته پکار ده چې د امریکا د ځانګړو جوړښتونو سره، د سپینې ماڼۍ سره، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره، په ځانګړې توګه په کابل کې د امریکا د سفارت سره په یوه ګډه تګلاره باندې کار وکړي.
څلور اړخیزو غونډو کې خو امریکا هم شامله وه، ستاسو په نظر د امریکا حضور ولې په دې پروسه کې بې ګټې ثابت شوی او آیا له دې وروسته هم حکومت کولای شي چې له امریکا څخه مرسته وغواړي تر څو پاکستان تشویق کړي چې د سولې په پروسه کې ورسره همکاري وکړي؟
د امریکا وجود یا حضور په څلور اړخیزه کې د یو ناظر په توګه باندې وو، د یو اسانچاري په توګه باندې وو. حتی امریکا او چین دا هم نه منله چې دوی ضمانتونه کوي، بلکې دوی ویلې چې موږ دا پروسه له نږدې څخه څارو. که په رښتینې توګه باندې افغان حکومت غواړي چې سوله راشي، د طالبانو همدغه هوکړه چې غواړي د امریکا سره خپلې خبرې په نیغه توګه باندې ترسره کړي، باید په دې برخه کې اسانتیاو ته زمینه برابره کړي. ښه به دا وي چې امریکا، طالبان او افغان حکومت د یو درې اړخیزې ناستې له مخې نه په لومړي سر کې خبرې پیل کړي او دا په لویه کې څو اړخیزې خبرې وشي، په دې معنا باندې چې هندوستان، چین، روسیا، پاکستان، ایران هغه مهم لوبغاړي دي په سیمه کې چې په افغاني سوله کې مهم کردار لوبولی شي.
ځلان صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي چې دغه کومې نیټې چې ټاکل کېدې د سولې بهیر ته، مثلا دوی ویل چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به طالبان سولې ته حاضر کړي، دوی وایي چې دغه نیټې د پاکستان لخوا ټاکل کېدلې. اوس چې پاکستان یو ځل بیا افغان حکومت ته ثابت شو چې په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، او اشرف غني هم ویلي وو چې ممکن دا آخري چانس وي د پاکستان لپاره چې دوی اعتبار پوکړي، آیا داسې هیله مندي شته چې بیا به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه کېږي او بیا به اعتبار پکوي؟
په دې برخه کې د افغاني ډیپلوماټیکي کړۍ ډېرې زیاتې ملامتې دي، نه پاکستان، ځکه پاکستان د افغانستان سره د خپلو ګټو د خوندیتوب په اساس باندې پرمخځي. پاکستان به هیڅکله د خپلو شومو اهدافو څخه، د خپل ستراتیژیکو ګټو څخه په افغانستان کې تیر نشي. دا افغان ډیپلوماټیک جوړښتونه په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت او ارګو چې د پاکستان په دغو شومو اهدافو باندې باور کاوه او د خوشباورۍ له مخې د ژمي یو ډیر مهم فرصت چې د سولې د خبرو په برخه کې ښه پرمختګ پکې کېدای شوی. جګړه ګرمه نه وه، د جګړې سنګرونه هغه ساړه وو، له دې فرصت څخه دوی ښه استفاده ونه شوای کړلی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون کړی و، په دې وروستیو کې هلته طالبانو استازي هم حاضر وو. طالبان څه وایي؟ بدون د پاکستان له همکارۍ نه به ستاسو په نظر د سولې پروسه بریالۍ وي چې افغان حکومت بریالی نه بودی
د پګواش پتیرا غونډه کې منګه ناست درلود د طالبانو لاستاز سره خو هي په ډیر واضح ټکو باندې خلک مونږ ته ویلی او مونږ د رسنۍ له لارې نه دا خبر او دا پیغام په مختلفو رسنیو کې ورسره او تر افغان حکومت سي دي په صورت د پاکستان په وساتت د سوري په خبره کې ګډون ونه کی طالبان وایي چې مونږ یو مستقل جوړښت یو مستقل حرکت یو خپل سیاسي جوړښت لرو سیاسي ډله لرو د خبرو اترو لپاره
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو صاحب نظر فیض محمد زلاندو چې له آزادي رادیو څخه تاسو مرکه واورېده. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د روسي د 2013 کال د فوټبال د نړیوال سیالۍ په لړ کې سبا د سنگاپور په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت سبا 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د تیر پنځمې په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې تمه ده راتلونکې اونۍ د کابل په یو شمېر سړکونو باندې د انجنونو د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې مشر عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، پروان او بامیان ولایت څخه 11 انجنونه ګډون کوي او ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې د اسپانیا د ال کلاسیکو لیگ سیالۍ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د بارسلونا او ریال مادرید د ټیمونو ترمنځ د بارسلونا په نیو کمپ استډیوم کې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ لپاره د ټکټونو پلور دوام لري. د ال کلاسیکو سیالۍ هر کال د دغو دواړو مخکښو نړیوالو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
او اوس په هم لالي د بشیر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس یو ځلې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې بیا ټینګار وکړ. د پکتیا پر ډنډ پټانو لسوالی پاکستانی فوجانو لسکونه توغندي توغولې دي. په ننګرهار کې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګول سو. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي بنسي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن ویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې یې د 9 سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو درو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له تروریستي ډلو سره د فعالیت په تورن پیژندل شوي وو. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر وایي چې د دغه هیواد د پالمیرا ښار بیا رغونه به 15 کاله وخت واخلي.
د افغانستان او پاکستان په ارتباط ځینې پیغامونه هم ستاسو سره رسیدلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به ولولو. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته ویل د کابل په ګډون ټولو امنیتي مسؤلانو ته رسما خبر ورکړی شوی چې که په خپلو دندو کې غفلت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان او بیا په خاصه توګه په کابل کې د جنایي او نورو سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه اقدامات خایي په خپل ډول کې لومړنی وي. د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم پولیس د بیلابیلو جرمونو پر ضد مبارزه کوي خو له دې وروسته په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو غفلت د منلو نه دی. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل تصمیم عملي کېدو ته ژمن دي. دای وی خا باید د یادونه با سوچ پولیس شپه ورس هڅه کوي خو کله ناکله په بعض مواردو کې سهلنګاری او وظیفوي غفلت کیده چې دا موضوع مونږ ته په هیڅ وجه د منلو نه ده او مونږ په جدیت لدې موضوع سره چلند کوو. مونږ د جرمونو د کمیدو لپاره دغه تصمیم نیولای او د عملی کېدو په برخه کې هم جدي یو او په همدې هدف مو رسمي اعلامیه هم خبره کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه تصمیم یې د ملي امنیت د شورا له فیصلې وروسته نیولی دی. د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد په کچه د جنایي او سازمان شویو جرمونو د مبارزې لپاره باید جدي او عملي ګامونه پورته شي. د ملي امنیت شورا د دغه پریکړې وروسته د کورنیو چارو وزارت رسمن د یوې اعلامې په خپرولو سره ټولو امنیتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې په دندو کې د غفلت په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د کابل امنیې قمندانۍ ویلي و چې په 1994 کال کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او که خلک له پولیسو سره همکاري ونه کړي پولیس په یوازې ځان د جنایي او سازمان شویو جرمونو مبارزه کې بریالي کېدای نشي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام پر ځای او د ثبات په ګټه بولي. د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که هر امنیتي مقام په دنده کې غفلت کوي باید د قانون مطابق ورته سخته سزا ورکړل شي.
دا یو ډیر بهترین اقدام ده او نه تنها باید دوی له سبکدوشتي له وظیفې نه باید دوی څارنوالي ته هم معرفي سي او رتبه یې واخیستې او یو کال دوه کاله په بندیخانه کې هم تېر کړه ځکه معاش اخلي په رینجر کې سپاره دي او سلا ورسره ده.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د کورنیو چارو وزارت باید دغه اقدام ډیر پخوا کړی وای خو اوس هم بې اغېزې نه دی.
زما نوم نجیب الله الوخیلو د کلي اوسیدونکی. دا خو ټول افغانستان لپاره ګټور ده ځکه چې کوم کار کې پښتانه نه وي او تلاشونه کوي نو اتمن یو مشکل پیدا کی.
نوم مې حبیب ده د مکریان اوسیدونکی. دا خو ډېر نه کار ده چې د هر مجرم نه پښتانه وشي د هر مسؤول نه د مسؤلیت پښتانه وشي.
په ورته وخت کې د کابل د ځینو امنیتي حوزو امیرین هم په دندو کې د مکافات او مجازاتو د اصل په پام کې نیول ګټور او د امنیتي پیښو د کابو کېدو په برخه کې اغېزمن بولي. د کابل د شپږمې حوزې امیر اسدالال علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د قانون تابع دي او په ټول قوت به د کورنیو چارو وزارت د وروستي تصمیم په عملي کېدو کې هڅې وکړي.
په کابل کې له جنایاتو سره د مبارزې لپاره مو د کورنیو چارو د وزارت د نویو اقداماتو په باب راپور اوریده. ننګرهاریان هم وایي په جلال آباد کې د غلا سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. له بلې خوا ولایتي اداره وایي د دې ستونزو د مخنیوي په خاطر یې د شخصي وسلو پر ګرځېدو بندیز لګولی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان ډاکټران د پوهنتون استادان او کاروباریان وایي په دې ولایت کې د انسان تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او دوی ځان خوندي نشي احساسولی. دغو ښاریانو په روانه اونۍ کې په پرلهپسې ډول څو احتجاجي ناستې وکړې او د ناامنۍ په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. دوی وایي که ولایتي اداره په دې برخه کې جدي تصمیم ونه نیسي دوی به مظاهرې ترسره کړي.
اوس د غلو کورسو اوس د اختطاف کورسو اوس د ځورېدنو د وینې تویېدنو کورسو او اوس د ناامنۍ کورسو. تاسې پوهېږئ چې ټول افغانستان کې دویم ښار چې ډېر ناامنه دی هغه و د ننګرهار ښار دی. نو د دې غونډې نه هدف ده چې زموږ رئیس جمهور صاحب دې ته متوجه
اداره دی خپلې کمزورۍ په دې نه پټوي چې ګویا احمد او محمود پکې خیل دی. مخامخ دی که هغه قمندان امنی دی که د ملي امنیت رئیس دی که هغه والی دی باید مخامخ خلکو ته نور ولس ته جواب وایي چې احمد محمود خکیل دی تر څو ولس خپل دښمن وپېژني چې څوک دی. د دوی په خړو اوبو کې د نور دی خپل وخت نه تېری.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تولا خوګیانه د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د همدې ستونزې د مخنیوي په خاطر ولایتي ادارې او امنیتي ارګانونو د یک شمې په ورځ امنیتي مجلس کې د شخصي وسلو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. نوموړی وایي په دې مجلس کې د وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان شول چې له دې وړاندې د ولایت یا امنیت قمندانۍ لخوا ورکړل شوي وو.
ننګرهار نظامي شورا چې جناب والي صاحب رهبری لري پریکړه وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د ولایت مقام له لوري یا همدارس د امنیتي ارګانونو له لوري کوم ورکړل شوي سندونه د وسلو د ګرځولو شدي دا تر دویمې پریکړې پورې نه اعتبار شوه. موږ ډاډمن یو چې په دغه پریکړې سره به په جلال آباد ښار او نورو سیمو کې د سړي تښتونکو غلاو او نورو جنایي پیښو د رامنځته کېدو تر ډېر کچه مخنیوی وشي.
د خلکو نیوکې او د ولایتي ادارې دا پریکړه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د سترې محکمې د رئیس پلار په جلال آباد کې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی
لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو شمېر پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې مو راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د نهري کاري څخه لیکي، دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نه شي راتلی چې له یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او له بلې خوا تروریستان راستوي. دغه ډول سوله نه شي راتلی او نه هیڅ معنا لري. عبدالحکیم حکیمی د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت وایي طالبان د خبرو تکشینی د تعجب خبره ده، ځکه چې دشمن ته یې د سرطان مریضي ورپیښه سوې ده، نو د دې سولې ته ضرورت نشته. هیله ده چې زما مسیج خپور کړي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکلی دي، زه د حکومت نه غواړم چې نور د پاکستان په دوه مخي سیاست باور ونه کړي او د سولې لپاره دې زه سعودي عربستان او نور اسلامي هیوادونو مرسته وغواړي. نقیب الله بارکزی هم له کندهار له ژړۍ څخه لیکلي دي، وای پاکستان د افغانستان د سولې پالي شورا ملنډي وهي، نو چې د پاکستان ملنډي وهي په ملنډو وهلو سوله نشي راتلی. شعیب رحمان لیکي، البته د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه، وای په سیمه کې د سړک د ماین د انفجار له امله دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځای خلک وایي چې ماین د ریموټ په وسیله چاودول شوی دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:59 دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د ښځو مراجعه زیاته شوې ده، ورسره د مور او ماشوم د مړینې اندازه هم کمه شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3000 ولادتونه شوي چې دا شمېره تر مخکنیو کلونو زیاته ده. په دیاړه له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډېری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه ښکته کړې ده. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې تیر کال د عامي روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3013 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 2000 ولادتونه سوي وه. پخلا وایي روغتیایي مرکزونو ته د ولادت په مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرجه زره اتسولس ولادتونه په صحیح مراکزو کې ترسره سي، چې دا یو ډېر پیشرفت مهمه ده چې موږ خپل کورنۍ میندې تشویق کړو چې صحیح مرکز ته د ولادت لپاره مراجعه وکړي، ځکه هغه خوندي ځای دی. په هغه کې ولادت د یوې روزل سوي قابلې تر سترګو لاندې د مور ژوند ژغوري.
د کندهار د عامي روغتیا رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینې یو لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډېره کمه سوې. په خلا زیاتوي چې 2 کاله مخکې په هر 1 لک ولادتونو کې 1600 میندې او ماشومان مړه کېدل، خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر 1 لک ولادتونو کې 320 نه تر راښکته سوې ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم. خوشبختانه افغانستان د دغلس 15 کال په جریان کې ډیر پرمختګ کړی. شپانه سو میندې چې په 2001 کال په هر 1 لک باندې ولادتونه کې ملي کېدلې، اوس 320 تر رسیدلې. ولې بیا که موږ 320 ته واخو د امسایه هیوادونو سره موږ دا پرتله کړو، افغانستان بیا هم ډیر کار ته ضرورت لري چې موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کمه.
د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې وسم ډېری کورنۍ سته چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري ترڅو نور هم د ولادت په مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي. ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حاملداره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادت پورې 4 ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي. نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي، نو ډېر ژر ناروغه مېرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دي. پخلاوی لږ تر لږه باید هر مور ته ولادت وروسته د شپږو ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې شي.
کچیر یو خور کوچنی ولري، څلور ځلې باید د دغه نه میاشت جریان کې صحیح مرکز کې د قابلې سره مشوره وه. څلور مرتبه اتلی وروسته د ولادت سه موږ د فقط مشکل د کورنۍ سره لور چې ده ولادت یې وکړي کورنۍ خوشحاله ده چې زوی پیدا سو کورنۍ خوشحاله ده چې لور یې پیدا سوله عجل مور د صحیح مرکز څخه بیایي وروسته یې موږ ته په داسې حالت کې راولي چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړي یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ شپږ ساعته مور باید په صحیح مرکز کې تېره کړي او مقابل هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کمې خواته ځي مور ته خونریزي نه پیدا کېږي مور ته تبه نه پیدا کېږي.
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د بلادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې ویست انډیز ته ماته ورکړه. د ویست انډیز غښتلی او تجربه کار ټیم ته ماته ډیر خلک حیران کړل. افغانان په دې بری زیات خوښ دي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
خوشحالی کرکټ راوړم په لشکرګاه کې وډاله ځوانان د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري. دوی په خپل منځ کې ډېری خبرې نه کوي، تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپل نفه اټکلونه کوي. دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي، خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه. زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي.
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویست انډیز شروع ده، فکر نه کوم چې موږ به وکړو، ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، په دې خاطر چې ډېر وکټ مو د لاسه ورکړی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ شي.
ویست انډیز پچه وګټله او توپ چونه یې غوره کړله. دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي، نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي.
lots of fight, lots of energy, lots of self belief by Afghanistan. That's been the case. Mohammad Shahzad always leading from the front. He's been full of entertainment for us today.
د افغانستان د لوبډلې تو په هنه پای ته ورسېدل او د ویست انډیز لوبډلې ته یو څلو څلور ویشت منډي هدف وټاکي. دا چې د ویست انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګیل نو ځوانان هیلمن و او لوبې لږ د ځان بلل، خو د ویست انډیز په چیر د یوې تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو سلو څلرویش منډې وه، نو اسانه نه برېښېدل. کله چې ویست انډیز تو پوهنه وکړه، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچوونکي ښه وځلېدل. په پوره شل اورونو کې ویست انډیز د افغانستان لخوا ورکول سوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټله.
مونږ ډېر خوشاله یو چې افغانانو دا لوبه وګټله. افغانستان ته یو ویاړ راوي.
زه ډېر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جام کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
زموږ لپاره ډېر د وړیا ځای دی چې یو کل ممبرشپ هیواد مو مات کوي په آخري ځل.
زه ډېر خوشاله یم، مبارکي وایم ټولو هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته مو ښودل چې موږ یو تکړه ټیم لرو.
زه ډېر خوشاله یم چې دا ټیم مات کړی، نو نور زما لخوا ته ټول افغانان ته مبارکي
وایم.
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورلد کپ کې افغانانو ډېر زیات ښه لوبه وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتي. ثانک یو ویری مچ.
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا، ساوت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې، خو ټولې بایللې وې، نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی.
نجیب واز سوپرب فور افغانستان وذ هیز 48 انبیټن.
کچوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې را خپل کړل، خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات یې په لاس را نه وړل. د هلمند خلکو په دې شیبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ. لوبه یې وکتله، چې کله یې وګټله نو ګڼ شمېر ځوانان سړکونو ته را ووتل، ډزې یې ونه کړې او پریمانه ډولونه یې وډبوله. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری است. ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینس پوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلق تنګي پیدا کیږي، خو دا لومړی څیړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څیړونکي وایي د دې څیړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي. د بلجیم پولیسو یو بل کس هم د فرانسې په ناکامو شویو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. دغه کس د بروکسل په شایر بیک نومي سیمه کې تر ټپي کېدو وروسته ونیول شو. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالۍ د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن ښودلی چې په بروکسل کې پر پښې تر ټپي کېدو وروسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یوه بله حمله پلان کړې وه، خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاودین سیمه کې د دوو عربانو له لورې په ځانمرګ برید کې ووژل. د بلجیم چارواکو د شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سې شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمني د ویلت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو 8 کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تیر شنبې په ورځ وویل چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو دغه راز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورو اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
د دې خبري خپرونې ځینې مهم مطالب. د افغانستان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ژمنې نه دي عملي کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په یوه غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې باید اشکیل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمل شي. ننګرهاریان وایي په جلال آباد کې د غلا سړي تښتونې او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او په دې اړه دې جدي فیصله وشي. او د اروزګان په چرچنو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال سختریزي وژل شوي دي.
خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانے با قبول نکی دامنت جان بغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کیگنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کیگنن خندا گانے دی والله رات خندی گی نن هغه نن سبا راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا راتا مخکې مخکې کیږي نن انتظار دے ہاں انتظار